اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې او وخت ورځې دولس بجې شوي نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراوړو، ریپورټونه او مرکه هم لرو، نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي او ځینې نړیوال ریپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې ټولګنجیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. په نیپال کې له ضرورې زلزلې یو اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. د خبرونو تفصیل. عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې د ټولګنجیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی. د جمعې پر ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس پر مهال د ای ان پی مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرے هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف هم پرون په پېښور کې ویلي وو چې د اقتصادي راداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسېږي. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند سیاسي ګوندونو تور لګولی چې مرکزي حکومت د اقتصادي راداري اصلي لارې له خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پنجاب صوبې ته اړوي، خو حکومت دا تورونه په واري واري رد کړي دي. په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د سندو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مچال ریډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کړل شو خلکو ته دي عامه معافي ورکړل شي بې ځایه خبره ده.
نو زه په خپل د مده وطن نه راغلی، افغانستان ته نه راغلی، زه باید کوم د پاکستان رول کړی، پاکستان دلته زره شړلای چې کوم د باید د مافي دای د منو ورته کډوال نه زو ته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي. مافي د ماته ضرورت هم نشته، د تک د ماته مافي ضرورت دی ماته نه وي چې ته مافي ورته.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر 300,000 زیات کسان بې کوره شوي چې پکې شاوخوا 250,000 افغانستان ته کډه شول. په پاکستان کې میشت کسانو د سندو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ نون سره وو، دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناء الله زیری ته استولې وه. جان محمد جمالی او ګوند ترمنځ د سینټ په انتخاباتو کې هغه مهال اختلافات رامنځته شو چې جان جمالی د خپل ګوند په مقابله کې خپل لور د سینټ چوکۍ ته کاندید کړه. د پاکستان د میډیا د څار ادارې په امرا د دې هیواد څوار لس ټلویزیون چینلونو ته د متحده قومي منډ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خبرولو په اړه نوټس ورکړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر فوج نیوکې کړې وې. نوموړی دا وینا د کراچۍ د پولیسو د یو لوړ پوړو چارواکي راو انور د هغې خبرې غونډې په جواب کې کړې وه چې پکې یې تور لګولی و چې متحده قومي موومنټ د هند له استخباراتي ادارې را سره رابطې لري. د پاکستان فوج له وینا سمدستي وروسته یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی وو الطاف حسین خبرې له بې عزتۍ ډکې دي او د نوموړي پر ضد به قانوني کاروایي کوي. په همرادغو ټلویزیون چینلونو ته ویلي چې د دې خبرې د وضاحت وکړي چې اخر ولې د الطاف حسین له سپکاوي ډکه وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړه. د جمعې پر ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه وغوښتله. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي.
دا یوې کنفرانس ته خو د سولې خبرې رسمن نسته. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي.
تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مسیال عطاالله الدین له قوله چې په خپل هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ډله کې شامل دی ویلي وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا سل کسیزه پلاوی به وبخشي شل کسیز پلاوی به د یک شنبه او دو شنبه پرز د قطر په مرکز دوحه کې د وسوال طالبان لاستو سره ازادي خبري وکړي. بلخو طالبانو هم په یو اعلامیه کې د غناستي تایید کړی ده. په نیپال کې له ضروري زلزلې یو اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورکتي. په دې زلزله کې څه د پاندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوی مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان په غرونو کې لا درک دي. رانسی ترینک د جمعې په ورځ په کټمنډو کې خبر اعلان ته وویل چې نه پوهېږي پر هغو څه شوي دي. د ده په وینا شایي ځینې یې مړه شوي وي او کیدلای سي د ځینو په اړه یوازې راپورونه ورکړل شوي وي. چارواکي وایي د ورکو شویو کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتونو سره نو رجسټر شوي. د فرانس، اټلي، سپین او هالینډ د ورکو شویو وګړو شمېر 301 تنه دی، خو د آیرلینډ، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل شوي دي. نور یورپي هیوادونه لا تروسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره وګړي ورک دي. د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تورپوسي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډریک رې شاوخوا دوی اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې و. تر دې پیښه وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وسوې. د بالټیمور څارنوال میریلین موسبي پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګرې مړینه یو قتل و. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا مهمه ده حقایق ښکاره شول. ګری د اپریل پر 19 د هغو زخمونو رواج مړ شو چې تر هغه یو اونۍ وړاندې د حراست په دوران کې اخیستي وو. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت سیمې او نړۍ خبرونه پای ته ورسېدل.
اوسونکو خبرونه مولا مشال ریډیو وردل شي عبدالحی کاکا وړاندې کول په دې غړي کې بوري. عوامي نېشنل ګوند د راهداري لارې پنجاب ته دړولو پر ضد په کوټه کې ټولګوندیزه کانفرنس رابللې. یاد ګوند وایي دوی پر پاک چین کوریډور سیاست نه کوي بلکې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي.
نه یې اسې بات بہت آگے جا چکی ہے، ہم تو سیاست سے بالا تر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں.
د شمالي وزیرستان مشران وایي دوی په بونو کې پراته دي او وزیر اعظم میرلی تزي
عوام دلته پروته دي، امیر دلته مسلی دي، هان د امیر سره کښینی په اپریشن په ټیم کې، هان د امیر به په اعتماد کې نه وغوسی هیڅ پرتا چې تلل هان کی هان چې امیر سره په دابند دای خبره وکړو چې امیر وړاند وزیرستان د سرنګ دي می
ل ځان مرګي بریدا تر ژوندۍ راوتلو وروسته د قامي وطن ګوند مشر عبدالطاب احمد خان شرپا وایي ځنې قوتونه غواړي چې د پښتنو مشرانو اواز غلې کړي.
اغوی دا غواړي چې دلته د پښتنو د پاره چې څوک واده جوړوي چې اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی، او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمولو لپاره به اواز جوړو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې د سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې سربیره په دې چې پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لاره به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند نو شریف پر دې خبره باور نه کوي. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته دړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې پر 14 نیټه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د اعلان د جمعې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند د جنرل سیکرټري میپ خار حسین پرون په خبري او غونډه کې وکړ چې تفصیل یې د مشالې دوه خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې ټولګوندیز کانفرنس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانیان نه دي که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے،
کچیری ہمدا کوریڈور سٹال سیمے چکتیری جی نو دا پاکستان ایجنڈا دا، او کزمر لسیمو تیر سی نو بیا دا بلچا ایجنڈا دا. کلاہور پا پاکستان کے دی نو ایا ڈی آئی خان پا پاکستان کے ندی، کا حسن عبدال پا پاکستان کے دی نو ایا لورا لائی روب او کٹا پا پاکستان کے ندی، دا دا بل دا ایجنڈی تکی مج دیر وارا او دیدری، او اوس خلق لدی خبرو نوی جی زکچی خبری اوس تردی تیرے سی بیری.
نہیں ہے اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے،
افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلې او دې ټول ګوندیز کانفرانس ته یې رابللی دی چې د ده په خبره ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي بلکې د ده په خبره که بل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرانس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي.
هم تو سیاست سے بالا تر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں
مرج تر سیاست ہا خواداستن ذرا پورت کرے دا جکہ چی مرج دا مسلم لگنون پا شمول پولو گندونت دعوت ورکو نو پدی کے سیاست لکم راغے سیاست ندی بلکہ دا دا جوند او مرگ مسئلہ دا 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 قام دا بقا مسئلہ دا او ہم دا دا ہواد دا سلامتی او بقا مسئلہ دا تخفل گند تر سیاست ہا خوا ہر یو گند چی ہم دا تول گندیز کنفرانس راغواری مرگ پاکی گردن کو د عوامي نېشنل ګوند یاد مشر وویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدوده کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم
نه کچیرې نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرې هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
که څه هم د اے ان پی په شمول یو شمېر نور ګوندونه د گوادر کاشخر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لاره تیریږي چې ډیری پښتانه ملتپال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له شمالي وزیرستان څخه یې د ترګرۍ مرکزونه او پټنځایونه ختم کړي چې په نتیجه کې د ټول پاکستان په مجموعي امنیت کې خوال راغلی دی. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د سیمې د خوشحالۍ، سولې او سوکالۍ لپاره به له افغان حکومت سره یو ځای کار کوي. نور تفصیل د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده او همداراز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونه د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې د تېرې اونۍ د باران او طوفان ځپلو کورنیو له غړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او ویې ویل چې د پاکستان مرکزي حکومت له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. دی وایي په شمالي وزیرستان کې مور ترهګرو مرکزونه او پټنځایونو له منځه وړي چې له عملی ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته بېرته روان دی. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو موږ هڅه کوو چې په دې هېواد کې د ترهګرۍ جړې په بشپړه توګه ختمې کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابره کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هېوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. دی وایي زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړي کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هېواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي او د پاکستان ملتپاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای له بلوچستان او خیبر پختونخوا تېره شي خو نواز شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسېدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیاردو ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ خود چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به پر دې هېواد سربېره د سیمې یو شمېر نورو هېوادونو ته هم ورسیږي.
اوردونکو، تاسو اوریدلو چې د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان میرعلي ته تللی وو خو د شمالی وزیرستان مشرانو پر دغه سفر نیوکه کړی دی. دوی وایي چې کډوال د شمالی وزیرستان هغه په بنو کې پراته دي، باید چې وزیر اعظم هلته کې له کډوالو سره د دوی پر ستونزو خبرې کړې او دغه رنګه د راتلونکي لپاره یې د دوی تګلاره ټاکلې وي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم او فو سر لخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي عثمان ځای مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میر علي پر ځای چې هلته نه خلق په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میر علي دوره وکړه نو بنو کې هم د عثمان ځای مشرانو سره جرګه کړې وي.
دا هم میر علي دلور د یا میر مشا ته د دوره کړې دوه هلته خو میر مشا او میر علي او بالکل دا خو د عوام نه خالي دي. عوام چې دي هغه په باندې په دا لکه کې نن د میر د عثمان ځای کوم جرګه وه په چار بجې دې خلک د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای. دلته د میر د عوام چې سمره مسلی دي هغه د خاصې د شروع ورځې نه پوتې دي دا حل کړي وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شي دې عثمان ځای کوم سره کړي وای. هر می دوره کړې وي بالکل امیر سویلای نشي باقی د عوام چې کومه مسلی دي عوام دلته پروته دي امیر دلته مسلی دي هم د امیر سره کښېني په اپرېشن په ټیم کې هم د امیر به په اعتماد کې نه وغوسي هېڅ پرته چې تلل هم کې چې امیر سره په دا باندې خبره وکړو چې امیر وړاند وزیرستان د سرنګې دي.
ملک نثار علي وایي وزیرستان ته د واکمنو راتګ هر کله کوي خو باید د بې کوره شوي عثمان ځای مشرانو جرګې سره یې هم خبرې کړې وي چې دا واپس ای پاړه ای ورته خپل موقف ویلې وو.
وزیرستان ته خو می هر وخت وی چې دا خلک تلري نه او می خوشا مده دا ورته وی خو چون کې نن حالات داسې دي چې هغه لکه چې د واپس ای خبرې شي یا د لکه چې نر ځابت کوي خبرې شي کوم د عثمان ځای کوم دا چې لاس لکه متاثرین دي بل دکس کې اې دې سره په دې مناسبت باندې چا خبره نه دل کړی لہذا می را د صدر نایا د وزیر اعظم نه د ارم چیف نه دا غوښتنه کوي چې په هر خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر د عثمان ځای کوم دا په اعتماد شو خو څه خاص نه هغه خلک چې په باندې شي یا په دې ملک په نړۍ ځل شي د متاثر نه ژوند تیروي په کوم مرل تحصیل شي راځي که څه نشتا چې د میر کوم دولت کې خلک دا په باندې په دې ورته چې دې سره جرګه او کو مشوره در سره وکړو د وزیرستان لپاره یو مشترکه یو د فیصله وشي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم چارواکو په وینا شمالی وزیرستان ته د مارچ یو درشمه نیټه نه تر اوسه پورې د واپسی پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلی شامیری او میرعلی سپینوام دوه سوه او دوه ویش کډه واپس لیږل شوی او روان پلان کې به پنځه ویش کلیو سلګونه کډه واپس لیږلې شي چې د چارواکو په وینا د واپسی دقیقه نیټه لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اردوونکو په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان د بیکور کړل شو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره لا تر اوسه پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې. په دې اړه عبدالحی کاکړ په خوست کې د بیکور کړل شو وزیرستانیانو د څلوېښت کسیزه کمیټې مشر ملک عمر خان وزیر سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې دا وخت په افغانستان کې دوه نیم لکه وزیرستاني کډوال ژوند کوي. لدا څخه په سر کې پختل شوی چې آیا د ستنېدو په اړه مو د پاکستان له چارواکو یا د هغه ځای له قبایلي مشرانو سره رابطه شوې ده او کنه، نو هغه په ځواب کې وایي
د مونږ واپسې د مونږ د پاکستان سره د بيتي دا هم نه ممکنه خبره ده ځکه چې مونږ دلته راغلل لسم اتم ورځ مو واور کړه چې مونږ په شه اقوام متحده ټیم دنت دلته خوست ولایت را ورسېدل چې پاکستان ورته ویلي وي کړی سر د جتا ته د هشګر درغلل څه کاروي وکا دا ټول د هشګر دی کاروي ته په خپل وکه یمو ته د کډوال واپس کا. نو په غې ته په جواب کې ما دا خبره وکړه چې وروره مونږ دوه لکه شنه ختیان کمپیوټر ته پورته شوی دي نو شریف ته ګوته ورغځوي چې کوم د هشګر دی نو هغه پرې د مال اصل اسلام آباد ته ورکېسته کنه. دا خبره ډېر عجیبه وند خبره دي چې کوم پاکستان ونه شریف کړی دی
دا تاسو په کوم ثبوت باندې وایسته تا کې دا تاسو غلط خبره وایي.
د کابل نو وزیران راغلی ویلا سوله سنټران ور سره راغلی دي وکم ته جګمه موجودګي هغه پټي باندې اختر شه دي ور کړه هغه د ریډیو ولتام پته ده د ټي ولتام پته ده شته برات ولتام پته ده معلومه خبره ده د ما خبر انده چې په واک کنده کې په واغره کې ګوښه مال سره خبرې کړې دي
هغه باغه د شتګردان یا ترګر شای چې د پاکستان خپل وایي چې لدی ځایت للی دي چې کوم په شمالي وزیرستان کې خو کډوال خو نه یادوي
نه خور کړه ما ته کډوال ته راغلی وي دا غیر دفاع زم نه کوم چې کوم د هشګردي څوک وي یا څوک د چکمه دو جنگونه جوړوي یا څو کسان ورنی هغه ته خدا ورشي چکمه دغه ته بزم و د خبره کوم زب مینات کوم جوړول مې زتی بس کنور د خبره ما کوم جنگونه ما کوم ټول پښتون یو مسلمان دی
تاسو آیا شمالي وزیرستان توس بیرته نه ځی کسانګا
بیرته بزور کړه درمو کته ته دی مخکې د تاسو مرکه کې د مونږ ملک خان مرجان چکمه دو د تاسو انټریو کول هغه جواب مو ورکړم هغه موجوده وخت خو زه بیا ما خبره دایر کوم چې خان مرجان چکمه دو نو سړی ته اپیل کړم چې ته د افغانستان کډوالو ته معافي وکړه چې هغه بیرته خپل وطن ته راشي نو ما په جواب کې ورته وویل خان مرجان ته چې ملک صاحب ته خو دمونږ مشر یې خپل ځانه دته خبره کوي نو د تا نه سوه شوې ده که د چا په شری بندې دې کړي نو تا سخته غلطي کړې ده زه نه دهشګرد یم نه زه طالب یم نه ما چاته پناه ورکړې نه زه غیر ملکي یم نه زه تاجک یم نه زه ازبک یم زه یو غریب مخیب وطن وم نه زه په خپله د وطن نه راغلی یم افغانستان ته نه یې راغلی زه باید چې کومه پاکستان ورولکړی یم پاکستان دلته زه راشړلی یم چې کومه دو باید د مافي دای د مانه وغواړي د کډوالو نه زه دلته مافي ورته دای د ماته مافي بالکل نه کوي مافي زه ماته ضرورت هم نشته ځکه که د ما د مافي ضرورت وي ماته نه وایي چې زه دلته مافي ورکوم
نه نو دا ستا ذاتي خبره ده که نه دا ټولو دا فیصله کړې ده چې دوی به مافي غواړي
دا زه د قومي مشر په لحاظ باندې تا ته دا ځواب در کوم د قومي مشر په لحاظ باندې څومره کډوال یې مونږ د پاکستان نه مافي نه غواړي نو خدای دې ما نه مافي غواړي مونږ به مافي ورته وکړو مونږ د ده نه مافي نه غواړي
یعنی ستاسو سره هیڅ د واپسي په حواله باندې اوس هیڅ پلان نشته هیڅ رابطه نه حکومت کړې ده نه د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان ملکانو کړې ده هیڅ تاسو ځای په ځای ناست یاست
بالکل کړه مو چې څومره ځای په ځای څومره د مسله نور مشران دي چې کومه ده چې سره موږ راته نه ده شوی نه په ټلیفون باندې نه په میډیا باندې نه د جلګې په شکل باندې او کچېره د موږ سره وشي دا غاټ کې مدرا دیتا چې د ټلیفون په لین باندې یا د جلګې په شکل باندې نو بیا هغه وخت هغه ست هغه مسله دا مشوره کوي د وخت مطابق د مشته په تابع به ان شاء الله موږ فیصله کوو چې موږ دلته پاتې کېږو کوم پاکستان ته خپل وطن ته درمو
دا د افغانستان په خوست کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او مشر عمر خان وزیر چې زمنګا همکار عبدالحی کاکړ سره مرکه کړې و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ ل ځنمرګي بریده تر ژوندۍ راوتلو وروسته د قامي وطن ګوند مشر ابتاب شرپا ویلي ځنې قوتونه د هغو پښتنو مشرانو غږ غلې کول غواړي چې د پښتنو د حقونو او پرمختګ لپاره مبارزه کوي د بریده د زیارت په ورځ شویو ابتاب شرپا د جمعې په ورځ ناوخته په پیښور کې د یوې خبري غونډه وروسته ل مشال سره په خپل خبرو کې دغه څرګندونه کړي چې تفصیل یې ل شبیر جان اورو
په پیښور کې بیګا مخام د خبرونو ډیورستو د قامي وطن پټه مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر افتاب احمد خان شیرپو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلعه کې د ځانمرګي برید ورستو مشال لیړو ته وویل چې په دې سیمه کې د ډېره وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چا چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره اواز اوچت کړی دی خو له دوی به کله هم پشان شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړکې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار لوبوي
هغه دا غواړي چې دلته د پښتنو د پاره چې څوک واده جوړوي چې هغه یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې وحل کول غواړي هغه خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمولو لپاره باواز جوړو او پدې کې زمو په خیال د ټول سیاسي پاټو یو کردار دی
افتاب احمد خان شیرپو ویل چې بازي قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نوی عادل ته د هیڅ قسمه سرمایه‌کاری یا معاشي حل ځل نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نور ملکونو کې جوړ شوی دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅه کیږي
ولې چې څوک دا غواړي چې د علاقه د نور پاس پاند شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي دا سه چې هغه خپل عزائم مخکې کول غواړي نو دلته به نه د بیرونی سه سرمایه‌کاری کیږي او د دې د خپل خلک بم دا سه مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق ته کو نور دیونو کې دا شالتا حالات جوړ شوې دي اماغه حالات دلته جوړول غواړي
د زیارت په مخام د چرسدی په تورنځو سیمه کې په دې باندې شوی د ځانمرګي برید په خپل باندې افتاب احمد خان شیرپو ویل چې دغه برید هدف هم دوی په خپل وو
جلسینا تقریبا یو نیم کیلومتر راغلو چې دغلتا وسړی راغې او هغه په تماشې باندې زما په ګاډي باندې اته نه او فایر کې لاس پکړی پینځه شپږ په ګاډي باندې لګېدلې په شیشې باندې په ونټ باندې په دروازې باندې مونږه خو مخکې شو او هغه بیا هغه نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی هغه دا چې به قافله ما دا کوشه قافله ما نه زما په گاډي ما نشوي دي
د پامل دا تیر زیارت په مازیګر چرسدی تورنزو کې د ویغونډه ورستو افتاب احمد خان باندې ځنمرګي برید شو چې پکې یو پولیس اهلکار مل او سلور نور جوبل شوی وو ملخوا تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري هم په خپل سر اخستې ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر دې عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاری ساتي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اردن کو څنګه تاسو د شبیر مجان پر رپورٹ کې وردل چې د زیارت پر ورځ د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو په چرسده کې لاوایا ځنمرګي برید ژوندې راووت دا څلورم ځل دی چې پر نوموړي وسلوال برید کیږي د سیاسي چارو کارپوهان پر دې عقیده لري چې د پښتنو مشران ځکه په نخښه کیږي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالي غواړي دوی همداراز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستانی طالبان د پوځي عملیاتو له امله کمزوری شوی خو په مکمل توګه ختم شوی نه دی په اړه تفصیل په خبره د زبیح الله شپق په ریپورت کې ورو
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د هیواد د ملتپال ګوندونو غړي په نخښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دروغې جوړې خبرې کوي دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر افتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه که څه هم افتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید راغوتي وو خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو دا په تیرو څو کلونو کې پر افتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی افتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله له تیرو څو کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي ویل
دا ده چې دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاور باندې امن غواړي هغه غواړي چې ترهګري ختم شي هغه غواړي چې دا پته ده چې دا ترهګري د دې ملک او د دې قوم فګټ نه ده په دوه ژبانې طالبان همدغه شم دي کومي چې هغه افتاب خان دی که هغه اسفندیار خان دی که هغه محمود خان دی په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي دوی د سوکالۍ خبره کوي دوی د افغانستان او د پاکستان تر منځ د ښو اړیکو خبره کوي
وسلوالو پاکستاني طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشته کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستي بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډر محمود شال په دې اړه وایي
دا چې بل دي خو دې نه ده پورې د خطر شوی خو دا ده چې یو نیم حمله خو کولی شي خو لکه پاکستان کې د ګوري چې د دې عملیات نه پس دا قسمه واقعیات ډېر کم شوي
د یادونه وردا چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي
میډیا او ځوانان
خاطر کپ کې خبر کیا په کوټه کې پاسل کیو ټي وي ډیجیټل ورو کو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ په خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
اردن کو میډیا او ځوانانو اونې خبرونه ستاسو لپاره لرو په راتلونکو غړي کې تاسو به ووري او همدارز نور هم یو شمېر اونې خبرونه مشالې ستاسو لپاره لري او د دې ترڅنګ تاسو د مشالې د ټولو خبرونه په mashaledu.com اور دې شي وخت شوه نه 12 بجې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ترغلی نو راځي چې له غو د خبرونو لاندې شو
عوامی نیشنل گوند د کاشغر گوادر اقتصادی لاری پاړه په پاړه سمې په کوټه کې د ټول ګوند ز کانفرنس را بلوغ اعلان کړی. د جمعې په ورځ نوښت په کوټه کې د خبر کانفرنس په مهال د ایم پی مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ول د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې مشته شمالي وزیرستان د بیکرو پرلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپلو کورونو ته د ستنېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هېڅ رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشالېدو ټول دا ویل چې افغانستان ته کډه سو خلکو ته دې امن معافي وسي بې ځایه خبره ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالي له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالي چې تعلق یې له مسلم لیګ قانون سره و دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري ته استولې ده. د پاکستان د میډیا د سار ادارې پیمرا د دې هېواد څوارلس ټلویزیون چینلونو ته د متحده قومونو د مشر الطاف حسین په ژوندۍ بڼه د وینا خپرولو نوټس ورکړی دی. د زیارت په ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان په فوج نیوکې کړې وې، خو بیا د جمعې په ورځ ناوخته الطاف حسین په یوه بیان کې له پوزه بخښنه وغوښته. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سعودي عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سعودي عالي شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 2200 کسان لسوي دي، او د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستې د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 15 کلن فریډي ګریټ شاوخوا دوې اونۍ دمخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو.
اردوونکو خبرونه مول مشال لري وردل چې عبدالحی کاک وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې سره غستی سیرا ظاهر د پښ
نن اکثر د پاکستان مقامی رسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ته په ټلیفون لیکلی چې پکې نوموړي د هند سره د زلزلې په تباهي باندې خواخوږي کار کړی دا. د لړکی جنگ رسپانه خپل اداري کې وای چې یو سور زوړان دی په نیپال کې زلزلہ راغلی و چې لکبلې په زرګونو خلک مړه او جوبل شوی دي، او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوی دي. په کوم چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د اداري په وینا چې لدی وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلی و، په کال 2010 کې سیلابونه راغلی وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباهي شوې ده، باید چې سار غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. اداري وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي افتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترک کړنلاره جوړ کړی شي، او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سار غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټې جوړې کړي چې پکې دا ژمنه وکړې شي چې کوم غړي ملک قدرتي افت راغې نو هلته به امداد څنګه کیږي، او دغه رنګ چې د دې سره سره داسې کړنلاره هم جوړ کړې شي چې د قدرتي افتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي. نو هله به ممکن شي چې سار غړي ملکونه بیا د قدرتي افتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې تر څنګ د پیښور د خبریدونکو مشرق رسپانه خپل ادارۍ کې پیښور او خوش سیمو کې د تیری سلې باران د لاسه شوی نقصان په اړه لیک کړي، او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړل شوی، او حقیقت کې دا یو ګران کار دی ځکه چې د ټولو زپلې شوو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی، او دې کې به ډیر وخت لګي. ادارۍ مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ځینې خلکو ته امدادي چکونه ورکړل شو، خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې په لار دي، او تر څو چې د ټولو سره مرستې نه وي شوي تر هغې د امداد عمل نیمګړی دی. نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سمدستي توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډېر زیات نقصان شوی دی، چې دا شان دوی خپل سر په سوري کړي او د هغې ارضي حساب دی ځان سره وساتي، او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دې ورله هغه وخت ورکړي. ادریا اخر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوې دي، او دومره ورستې دي کبل باران وشو نو هغه به هم را پریوزي. نو حکومت له پکار دي چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجلې په پاکستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. مجله په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودی
شره سیبا کې دو سرګندونه کوي او د معاشه د څوکالې لپاره پکار ده چې دا شره لوړه وساتل شي. بلخوا ورلد افیرز جنرال نومي ویپانی د خراسان اسلامي دولت نومي وسلوال ډلې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د موجودیت په اړه په افغانستان کې اندېښنې ښودل شوې دي. د دوه مقالو غټه کې له ملیحه امیرزاده وو.
اکانومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 4.5% وي چې په تیرو 8 کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. د 2014 کال نو اخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو چې د تیرو 10 کالو نه په زیاته موده کې د په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه وارې په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کېږي. همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 15 کې 2 برخې تیل له بهر نه پخستلو تکیه کوي چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یو ستونزه ثابتېږي. مجله لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډېره پیسې ملته راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلې شي. مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 12.6 بلیون ډالرو پورې دی چې د جی ڈی پی یا مجموعي ملکی پیداوار 15% برخه جوړیږي. آی ایم ایف وایي کچري د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو 3 کلونو کې 12 بلیون ډالره بچت کولی شي چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدی شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلد افیرز جرنل نومي ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غني په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللې دي. د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت په هم پښتنې کیږي. په پړلې کې د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یو مبالغه ده چې افغانستان به له مشکلاتو د تک پړه پورې امید دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد غوښ پړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي چې آیا دا کوم نوې ډله ده او کوم پخوانی وسلوال اوس له نوې نوم سره جنګیږي. خو پړه د حقیقت بولي چې دا یاد ډلې لخوا که د غوښ کچه کم هم وي بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د ویبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه اسلامی دولت وسلوال ډلې لخوا د تشدد نه یریږي او کچره ولس دا محسوس کړي چې د یاد ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی نو پر حکومت به باور ته زیان ورسیږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په حق له حکومت نه ګیله مندي. که څه هم اشرف غني وایي چې دا غو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالر خرچ کړي دي. په پړلې کې د خراسان اسلامی دولت وسلوال ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د افغانستان د سولې علي شورا یو شل کسیزه پلاوی د پګواش په نوم موسسې په بلنه په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استادو سره وګوري. د سولې دالی شورا لومړی مرستيال دالیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یو غیر رسمی ناسته یادوی. طالبانو هم د یوې اعلامیه په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپل استادو غډون تایید کړی دی. خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر لنورو جزئیات سره.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لمړی مرستيال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یو جوړ شوی کانفرنس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کانفرنس د پکواش په نوم یو موصله خو جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کانفرنس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کوم کانفرنس او ورکشاپ وجود داره چې زحمت کوم مذاکرات
سولې وجود نه لري. دا یو کانفرنس ته خود سولې خبري رسمه نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوی وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاءالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالی شورا استازي توپ نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالی شورا د مرستیال عطاءالله الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادې خبرې وکړي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد د غراس آزادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالی شورا د استازو ګډون یو غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یو اعلامیه کې هم څرګندونه ور باندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپل اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخو د دې کانفرنس په اړه یو پوه کس د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د شکل خو ترمنځ د سولې خبرو زمينه برابر شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
اودونکو لکه چې وامه اوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړي بخایي په قطر کې د طالبانو له استادو سره وګوري، خو دا چې آیا دغه غونډه به چې هم د سولې عالی شورا او هم د طالبانو لخوا یو غیر رسمي لیدنه بلل شوې ده وتوانیږي د افغانستان د جګړې د خپلو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي او دا یو فرصت په توګه وکارول شي؟ همدا پوښتنه پرې با ظاهر د افغانستان د مسایلو په اړه یو کارپو سمی یوسفزی سره شریکه کړې ده. نو هغه وایي
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې سبا یا بل ورځ کومې خبرې کیږي، غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواښ نومیږي هغوی چې دا کمپرس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډیر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم دغه کانفرنس له سم دستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یو دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که تم د رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده، مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولای شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي د سجابري وي اکثره چې د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي ترڅو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خپل غواړي چې زمونږ دوی چې تاسو سره مذاکرات کوو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې وایي چې یعنې موږ کولی شو د جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مقصد توش ده چې موږ خبرو ته راځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستۍ کې چې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډیر زیات شریک دي او غوي د طالبانو په شورا کې اهمیت لري. غوي دا خبره کړې ده چې په حال د کال لپاره یو ډول مشکلات لرو کومه طالب افغان حکومت سره خبرې کوم ممکن زموږ په منځ کې درځنه راپور کړي. زه تر بداوی چې دا روان کال موږ په جلګه باندې هم زور واچو او په داخل کې کومه طالبان ناراضه دي او بل خشي دي هم خوشاله کو دغه ورسته بیا افغان دولت سره خبرې تکینو.
دا د افغانستان د مسایلو کارپوس سمي سبزي چې زموږ همکاري فریبا ظاهر ورسره په قطر کې له طالبانو سره پر غیر رسمي خبرو مرکه کړو. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانی په دې هیواد کې د پانسیو پر سزا یو مقاله خبره کړې ده. پر پیښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیو لګول شوی بندیز لری کړی وو او یو شمېر کسان یې اعدام کړی دي. تفصیل عبدالحی کاکړو.
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د سید محمد علی مقاله خبره کړې ده چې پکې نوموړي لیکي د سیډر شواهد ستا چې شی پانسیانی ورکول د جرمونو په مخنیوي کې موثر کردار نادا کوي. د ملګرو ملتونو د 2008 کال د سوي یوې چړنې حواله ورکړي چې وای پانسیانی د جدي جرمونو هغه سي مخنیوي نسی کولای لکه چې عمر قید سزا یې کولای سي. لیکوازیاتوی پر آرمی پبلک سکول تر بریدوڅه د پاکستان حکومت پر پانسیو لګول سوی بندیز ختم کړ او دا شان پوجي عدالتونه جوړ کړل. دی وای چې د پوجي عدالتونو حمایتيان دلیل ورکوي چې د پاکستان ولسی عدالتونو باندې د مقدمو بوج یا بار زیاتی او کار هم ډیر په ورو ورو کوي. دا شان دوی زیاته تکیه پر گواهانو کوي او ججان او څارنوالان هم تحفظ نه لري. هم په دې وجه د ترګرو پر ضد مقدمه چلول ګران سي ځکه چې هغه ډیر په اساني سره گواهان او وکیلان ورولای سي. خو لیکوال وای ځینې کسان بیا د فوجي عدالتونو مخالفت ځکه کوي چې وای د عدالتونو شفافیت نه لري او نه هم اوریدنی پښکارا او شفافیتوګه تر سره کیږي. بل خبره ده چې د ترګری سره تړلې مقدمه وارلمخه د ترګری ضد عدالتونه تر لتیروي. دا شان لیکوال وای هغه خلک چې د پانسیانو ورکولو حمایت کوي دا دلیل ورکوي چې یوازې پانسیانی کولای سي چې د شدت پسندي مخه ونیسي. خو مخالفین بیا وایي چې په داسې حال کې چې یو شدت پسند وار لمخه د ځانمرګي بریت په شکل کې د ځان د وژلو فیصله کړی وي نو هغه څنګه د پانسی په سزا لمرګه ویرول کېدلای سي. لیکوال وایي دغه خلک فکر کوي چې په پاکستان کې عدالتي نظام کې ډيري نمګړتیا وي دي. د شکنجه لالاري په خلکو جرم منل او د پلټنې په سمه توګه نه کېدنی د دې سبب سوي دي چې بے ګناه خلکو ته پانسیانی ورکړل سي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله د ایکسپریس ټریبیون او سیوبله مقاله هم لرو. د جان رسپانه په اداره کې راغلي دي په پاکستان کې د مردم شماري عمل پر وړاندې یو شمیر چیلنجونه دي ځکه چې لدی سره په قومي سملې کې د صوبو د سیټونو او د قومي ټیکس په پیسو کې د برخو زیاتېدل او کمیدل ترل شوې دي. نور تفصیل لګې د می ورسته ورو. د ایران رسپانه په اداره کې راغلي دي د حکومت لخوا د کال 2014 د مارچ میاشتې څخه د مردم شماري کولو اعلان یو خبر مخته دی او ښکاري داسې چې اخر کار د مردم شماري لپاره ټاکل شوی پندونه په سمه توګه مصرفيږي او هلې ځلې په ښه ډول روان دي. حکومت د مردم شماري لپاره د نیټې کمیټې بجټ او ځن نورو لوازماتو اعلان هم کړی. په اداره کې راغلي دي چې په مردم شماري کې د دومره لوی ځنډ لوی سببونه دي ځکه چې یو شمیر قوتونو ته له مردم شماري څخه ډیر خطرونه وو. په دې کې دوه خبرې تر ټولو مهمې دي. یو دا چې له مردم شماري سره به د هر صوبې د قومي سمبلۍ په سیټونو کې بدلون راشي، یعنی چې د کومې صوبې آبادی زیاته وي هغوی ته به په قومي سمبلۍ کې زیات او چې د کومې آبادی کم وي هغوی ته به کمې څوکۍ ورکړل کیږي. دویمه مهمه خبره دا ده چې کچېری په پاکستان کې مردم شماري وشي او د کومې صوبې آبادی زیاته وخیږي نو د فاقي ټیکس په پیسو کې به زیاته ونډه ولري ځکه چې د ټیکس 20% د آبادی پر بنیاد ورکول کیږي.
په داسې حال کې چې پاکستان کې د مردم شماري خبرې کیږي، ټولې صوبې منتظر دي چې په قومي سمله کې به د دوی په ټاکل شوو څوکیو او د دوی د برخې د باقي ټیکس په پیسو به څه اثرات پریوځي. په اداره کې راغلي دي سن صوبې ته د زیاتو خلکو هجرت به نه یوازې د باقي ټیکس په پیسو کې د دې صوبې برخه زیاته کړي، بلکې دا به هم وښایي چې په دې صوبه کې زیات شمیر د کوم قام خلکو دي. په اداره کې راغلي دي چې دا اوس د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون کار دی چې د مردم شماري عملي کولو لپاره کومه لار خپلوي، ځکه چې له دې سره د صوبو او سیاسي ګوندونو قسمتونه تړل شوي دي. په اداره کې راغلي دي له دې وړاندې هم حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون مهم ګامونه پورته کړي دي چې نیپسی اباډ او پاک چین اقتصادي کوریډور نومیږي او له دې دواړو د صوبو خپلمنځي سیاست تابېږي. په اداره کې راغلي دي کچېری مسلم لیگ نون یا درې واړه کارونه په ایمانداري سره وکړل او صوبو ته خپل حقونه ورکړل، نو پر دې ګوند لګېدلې هغه ټول تورونه به ختم شي چې دوی حکومت یوازې د پنجاب لپاره دی.
دا مشال ریډیو دا.
د متحده قومي مومنټ د مشر د وینا او په جواب کې یې د پاکستانی پوز د سخت غبرګون وروسته د پاکستان د میډیا څارنې ادارې پیمرا د دې هیواد 14 ټلویزیون چینلونو ته نوټس ورکړی دی. په نوټس کې له چینلونو وغوښتل شوی چې وضاحت دې ورکړي چې ولې یې د الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړې ده. د زیارت په ورځ په خپل وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوز نیوکې کړې وي. تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورٹ کې.
د زیارت پر ورځ ماخام د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین لندن نه خپل پلویانو ته په خطاب کې په پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو نیوکې کړې وي او د غرنګ د هندستان د استخباراتي ادارې رانا مرسته وغوښتي. دغه تقریر بازي ټي وي چینلونو نیخ په نیغه خبر کړو. د کوم رستو چې د پاکستان پوز بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفغان ښکار کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایي کول وویل. دا رنګ د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط الیگو چې پکې د هاغه ټی وی چینلو خلاف د کاروای سفارش شوه وو چې دغه تقریر یې نیخ په نیغه خپور کړي وو. د دې وروسته پیمرا سوارلس ټی وی چینلو ته د پیمرا د قانون وشتم شک تر لاندې نوټس جاری کړي او ورته هدایت وکړي چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندې خبرونه د ډیلی ډیوایس سره اوچلوي او هاغه مواد نه دی ډډ وکړي چې پکې د ملکی سلامتی او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. بل طرف ته د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین په خپل خبرو د پاکستان پوز او کام نه معافي غوښتل او وایي درانه د مرستو خبره په تنس کې کړې و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
اوردونکو مشال ریډیو په مومندو ایجنسی کې د کرکټ یو ټورنمنت ترتیب کړی دی چې پکې څه کمو لوبډلو ترمنځ لوبې روانې دي او دا مهال د ټورنمنت څه صورتحال دی نو د شنواز ترغزي په دې رپورټ کې.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنت دریم کوارټر فائنل میچ پرون بایکور کرکټ کلب وګاټه. په پرونې لوبه کې د محمود ایجنسی سرکاري عسکري قوت لیویس فورس کرکټ کلب یو کم نوی منډي جوړ کړې وي چې بای کورتري په اخیرنی اوور کې دغه منډي پوره کړې او سیمی فائنل ته ورسېد. په پرونې کرکټ لوبه کې د ګټلې شوې ټیم بای کور کرکټ کلب کپتان شاکر الله خان مشال ریډیو ته وویل
ټورنمنټونه کې چې کوم دی پرایوټ هغه کې انټریګانې لګي موږ ټرانسپورټ لګي ته موږ خپل سټوډنټان یو او موږ چې کوم دی حکومت هم د سیټي سپورټ نه راکوي د سپورټس په وخت کې بلکې زیرو دی نه راکوي. مشال ریډیو دی هر یو شی فری موږ لا کټ سیم راکړي دي فری دی انټری وغیرہ نشته دی دوی موږ ډیر شکریا ادا کوو چې موږ په دې حالاتو کې دومره منډه وه ډیر منډه.
د لیوی سپورټس کرکټ کلب لخوا د هغوی تکړه بیټینګ او بالینګ کوونکي لوبغاړي اتو رمان وویل چې هغوی ته د مشال ریډیو لخوا د لوبي ډیر ښه موقع په لاس ورغلی و په لوبه کې ګټه او بایلات ضروری دي او د هغوی مخالف ټیم خلوب وکړه ځکه هغوی ګټه وکړه.
نو موږ چې تاسو مخکې ټورنمنټ ارګنایز کړم مشال ریډیو په نامه باندې او څنګه چې دا روان دي ان شاء الله دا ولکم خو کامیاب شو خپل دغه ختم دور سي او به موږ دا وایو چې تاسو بلم ان شاء الله ټورنمنټ ارګنایز کړئ فوټبال یا کرکټ. یې بس
اعجاز خان هم د بایکور کرکټ ټیم تکړه بیټینګ کوونکی دی هغه سره مې هم خبره وکړي.
په دې کې یو خدا چې یو قسم انټرټینمنت دی، بل خبره دا چې کیل کود چې کم دی دا د نوجوانانو د ژوندۍ اهم حصه ده. د مشال ریډیو طرفه موږ د دوی ډیر مشکور یو. د دوی په توسط سره موږ ډیر ځینې ولیدل، الحمدلله ښه ښه سپورټ حاصل دی، سکیورټي بابت هم حاصل دی، او ان شاء الله دې سیمه کې به روان ټایم کې هم د مشال ریډیو موږ لکه مرسته کوو.
د محمد ایجنسی لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم دې لوبي له راغلی او خوشاله چې په سیمه کې امن راغلی دی او د مشال ریډیو شکریا ادا کړه.
او موږ د مشال ریډیو ډیر ستاینه کوو. دې شکم دا کیټونه ورکړي او دا لوبي کې روان دي، دا ماحول لا سي دي چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکړي. او خپل موږ کوشش کوو چې په لیویس کې ایون په خاصدارو کې ایون زمونږ چې کم نور کالجونه سکولونه دي یوت ته، نو ان شاء الله کوشش زمونږ داري چې د مومن په لیول باندې او بیا د لیویس په لیول باندې موږ خپل خپل ټیمونه جوړ کړو، او ان شاء الله غیب په هر محاذ باندې کاغه تاسو ګورې کړه جنگ محاذي او کبیا غ د لوبي محاذي، نو ان شاء الله پای کې به پوره پوره شرکت کوي.
د ماشال ریډیو کرکټ ټورنمنت سلورم او اخیرنه کوارټر فائنل نن په سبحان خل های سکول کې د ګنداو بر محمد جنسی د حلیمزو د ټیم او د شوقدر د حلیمزو د ټیم ترمنځ مقرر ده چې د دې مقابله وروسته به د سیمی فائنل برخه شروع کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. سلګونو افغان مزدورانو د یوې مظاهره په ترڅ کې له حکومت او وغوښتل چې په هیواد کې بیکاری لمنځه یوسي. یا د مظاهره د جمعې پورز د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادې لخوا د مزدورانو نړیوالې ورځې د مانځلو په مناسبت رابل شوې وه. د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابره نږدې 12 میلیونه افغانان نیمه او یا خو مطلقه بیکاره دي. په اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې وو.
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وي لا تر اوسه نه دي عملي شوې. دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي. د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادی مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغه ژمنو عمل وکړي چې د کارمندنې په برخه کې له ول سره کړی وي.
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم.
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمينه برابر کړي. کار زموږ حق دی. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپل هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو، ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمينه ورته برابر کړي. هغه ژمنې چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک د فقر او بیکاری څخه وژغوري،
نجات بدل.
د راپورونو په اساس دا محل په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي. د کارګرانو ملي اتحادیه چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون د بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه د لوړ کړي او کارګرانو ته د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنځشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړي او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو ولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزی شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاری سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي، عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته. د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کی، موږ ته کار راکی. یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې لنن څخه 160 کاله په خو یو شمیر کارګران د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول او له هغه وروسته هر کال د میلومړی د کارګرانو نړیوال ورځ په توګه لمنځل کیږي.
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې